The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم په دې هیله چې تر دې زمو مو د ډیو ریډیو تعقیب کړی بیا هم خراغلی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن جمعه د 2013 کال د نوومبر د میاشتې نه همدا چې د لړم میاشتې له 13 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8:00 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځنبې د ماخوستن 10:30 بجې دي دا د امریکا غږ ډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه ده او په دې ورستۍ نیم ساعت کې چې خبرونه او خبری رپورټونه دي زه احمد فؤاد لامی تاسو کوربایم لومړی هم د خبرونو سرټکی د ایسوی آسیا بی بی لزندان پر خوشی کېدو د متحده مجلس عمل د لارویانو مظاهره حکومت وایي چې آسیا بی بی له جیله خوشی شوی خو له ملک بهر نه ده تللی په مسکو کې د طالبانو په ګډون د افغانستان د حالاتو په اړه نړیواله غونډه د ناسته هم د طالبانو او هم د افغانستان د سولې عالی شورا غړي ورغلي دي بل پلو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان پاکستان او سیمې په دوره تللی دی او یو نوی څېړنه ښیي چې له 2001 کال راهیسې د ترهګرۍ پر ضد د امریکې په مشرۍ جګړې کې تر اوسه له 500,000 زیات کسان په عراق افغانستان او پاکستان کې وژل شوي دي اوس هم پوره خبرونه تامدا چې نن د جمعې په ورځ د روس په سرخار مسکو کې د افغانستان د کشالي پاړه یو نړیواله غونډه وشي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې غړي او د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی هم شامل وي په همدې حال کې د امریکې خارجه وزارت اعلان کړی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکې خاص استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغانستان پاکستان متحده عربي امارات او قطر دوره کوي او هدف یې دا دی چې له افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته لاره پرانیزي د امریکې خارجه وزارت د زیارت په ورځ د دې خبر ترڅنګ وویل چې سیمې ته به د خلیلزاد دغه تازه سفر د نومبر له 8 نه تر 10 پورې دوام ولري خلیلزاد تیره میاشت هم قطر ته تللی وو او طالبانو دعوا وکړه چې هلته یې له طالب مشرانو سره لیدلی وو د وی تازه څېړنې له مخې چې نتایج د زیارت پوره سپاره شول د 2001 کال د سپتمبر د 11 تاریخ له ترهګریزو پیښو وروسته چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد کومه جګړه پیل کړې ده تر دې دمه له عملی په عراق افغانستان او پاکستان کې له 500,000 زیات کسان وژل شوي دي په دې وژل شویو کسانو کې غیر پوځي وګړي توندلاري ځایي پوځي او پولیس سرتیري او د امریکا او متحدینو عسکري هم شامل دي دغه څېړنه د براون یونیورسټي هغه پراجکټ کړي چې د جنگ بیانومیږي رپورټ زیاتوي چې د جګړې د نیغپنیغه تاثیر له امله د مرګونو شمیر خو 15,000 ګڼل شوی خو د هغو مرګونو شمیر چې د جګړې د نامستقیمه اثر له مخې رامنځته شوي بیا بیخي ډېر دي او د دواړو ډولو مرګونو شمیر له 1,000,000 څخه اوړي د پاکستان د بهرنو چارو دفتر ویلي چې د آسیا بی بی د هیواد څخه د وتلو خبرونو کې هیڅ صداقت نشته او آسیا بی بی له ملک نه بهر نه ده وتلې د مذهب د سپکاوي په تور د تیرو اتو کالونو بندي ایسوی آسیا بی بی په پاکستان کې بندي وه او یوې سیمه ایزې محکمې ورته د مرګ سزا اورولې وه خو په 13 د اکتوبر د هیواد سترې محکمې د هغې اپیل ومانه او پریکړه وکړه چې د مذهب سپکاوی نه دی کړی هغه د شروع یا چهارشنبه په ماښام له بنده خوشې شوه او اسلام آباد ته ولېږدول شوه د زیارت په ورځ زرګونو انتهایي پسندانو د آسیا بی بی د راخوشي کېدو په ضد په کراچي ښار کې مظاهره وکړه دغه مظاهره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ متحده مجلس عمل چې د مذهبي سیاسي ګوندونو ائتلاف دی تنظیم کړی وه د بنگلاديش د انتخاباتو کمیشن د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د هغه هیواد راتلونکي انتخابات به د دسمبر پر 28 نیټې ترسره شي د انتخاباتو تاریخ په داسې حال کې اعلان شو چې د حکومت د مخالف ګوند مشر خالد ضیا لا په زندان کې ده د بنگلاديش د انتخاباتو د کمیشن مشر د ټي وی لاره بیان ورکړ او ویل چې د پر امنو انتخاباتو لپاره ټول آمادګي نیول شوی دی او کاندیدان باید خپل فارمونه د نوومبر پر 19 وسپاري د بنگلاديش د وزیر اعظم شیخ حسینه سیاسي مخالفین وایي چې په کار ده شیخ حسینه دی له واک لري شي او انتخابات د یو نگران حکومت تر نظر لاندې ترسره شي خو شیخ حسینه یې نه مني او روسي خبردا چې پسلغه چې د امریکای صدر ډونالد ترامپ د دې هواد لوی سرکاري وکیل جف سیشنز لدندې ګوخه کړ، دا ویره هم پیدا شو چې نه صدر ترامپ د امریکا په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې د چړلو د کمیټې مشر رابرټ مولر هم لدندې ګوخه کړی. اوس له نیویارک نیولې تر کالیفورنیا پورې د امریکې په مختلفو ښارونو کې مظاهره کوونکي راوتلي او وایټ هاوس ته خبرداری ورکوي چې د رابرټ مولر د مشن مخه دی نه نیسي. دا مظاهره په امریکا کې ترقی خوا یا پروګرسیو ډلو تنظیم کړی وه. یوه ډله مظاهره کوونکي د وایټ هاوس مخې ته هم راغونډ شوي وو. هغو ویل چې د عدلی نگران وزیر او نگران لوی سرکاري وکیل دی هم د سیشنز غونډې د روس د لاسوهنې په څېړنو کې مداخله نه کوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او تاسو زموږ غږ د امریکای سرکار واشنگتن ډی سی څخه اوري. د ډیو ریډیو په دغه ورسته نیم ساعته سهارنۍ خبرونه کې ز فواد لامی ساسو کوربایم او تاسو خبرونه واوریدل. اوس برا شو تفصیلی رپورټونه ته. لومړی رپورت به د پاکستان په اړه وي. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم وویل شو، د متحده مجلس عمل پیروانو نن پرون د زیارت په ورځ په کراچی ښار کې مظاهره وکړې او غوډې سوي آسیابی بی له زندانه پر خوشی کېدو اعتراض کوو. د پاکستان حکومت وایي چې آسیابی بی له جیله خوشی شوې ده خو له ملک بهر نه ده وتلې. د دې نمخ کې داسې رپورټونه خبر شي وو چې ګني آسیابی بی له ملک نه بهر تللې ده. نور جزئیات پرې له نوشیروان قلندر اورو.
پاکستان کې مذهبي ډلو د دې خبرونو وروسته چې مسیحي زنانه آسیا بیبي د ملتان جیل څخه خوشې کړې شوې ده او بلکم هیواد ته ورکړې شوې ده، یو ځل بیا نن په ټول پاکستان کې د جمعې د مانځنې وروسته احتجاجونو اعلان کړی دی. په کراچۍ ښار کې د مذهبي ډلو اتحاد متحده مجلس عمل لخوا د زیارت په ورځ په زرګونو احتجاج کوونکو ته خپل وینا کې د مذهبي ډلو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن وویل نن د جمعې په ورځ به د آسیا بیبي د جیل څخه د خوشې کولو د ګام په ضد احتجاجونه کیږي. په دغه وخت مظاهرچیان سخت جذباتي ښکارېدل. مولانا فضل الرحمن د مذهبي ډلو په فعالانو غږ وکړو د هیواد په هر ضلعي هډ کوارټر کې د احتجاجونو را جوړ کړی.
آج آپ کی تائید کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ جمعہ کے نماز کے بعد پورے ملک کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر میں اس قسم کے فیصلوں کے خلاف بھرپور مظاہرے کیے جائیں گے.
تو پاکستان د بارنی اچارو دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ د ونیس خبری کانفرنس په وخت داسې خبرونه رد کړل چې ګنې آسیا بیبي د جیل څخه د خوشی کېدو وروسته کوم بل هیواد ته حواله کړې شوې ده. د خارجي دفتر ویان زیاته کړه داسې داوې بې بنیاد دي. د بارنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د پنجاب په ملتان ښار کې د مطبوعاتو سره د آسیا بیبي د کیس په اړه په یو داسې وخت کې خبرې کولې چې هم د ملتان په خار کې مطبوعاتو داسې خبرونه خپاره کول چې آسیا بیبي د ملتان جیل څخه خوشی کړې شوې ده. شاه محمود قریشی د مطبوعاتو سره خبرو په وخت وویل
میں تو اسلام آباد میں نہیں ہوں لیکن بہتر تو زیادہ معلومات ہوں گی وزارت داخلہ کے پاس، لیکن میری جو محدود اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ پاکستان میں ہے.
تو پاکستان خارجہ وزیر وائی چھ ز اسلام آباد کے نیم اور پدی اڑبا زیاد معلومات داخل وزارت سروی خو ما سره چې کوم محدود اطلاعات دي د هغه ترمخه آسیا بیبي پاکستان کې ده. تیر ورځ د پاکستان مطبوعاتو داسې خبرونه هم خواره کړي دي چې آسیا بیبي د جیل څخه خوشی کول وروسته هغه د پوځي واک لاندې هوایي ډګر نورخان ته رسول شوې ده او د هلتنه هالند ته روانه کړې شوې ده، خو حکومت د دغه خبرونو منلو نه انکار کوي. په کراچۍ کې د دیني جماعتونو احتجاجي جلسې ته د وینا په وخت مولانا فضل الرحمن اندېښنه څرګنده کړه چې د جیل نه د خوشی کولو وروسته اوس دا نه ده معلومه چې آسیا چیرته ده. مولانا فضل الرحمن وایي چې خدای ته به علم وي چې آسیا اوس پاکستان کې ده او که بل کوم هیواد ته حواله کړې شوې ده.
رات جو ان کو رہا کیا اور پھر ان کو خدا جانے نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے نہ یہ پتہ چلتا ہے کس ملک کے حوالے کیا گیا.
د پاکستان د مذهبي ډلو د اندېښنو په جواب کې خارجه وزیر قریشي وویل چې د اسیا بیبي د سپریم کورټ فیصلې خلاف د نظر ثانی اپیل نتیجې ته انتظار پکار دی.
سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے اور اس فیصلے کے خلاف وہ ایک ریویو پٹیشن بھی داخل ہو چکی ہے. یقیناً اس کے ہمیں فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا.
شاہ محمود قریشی وائی دا سپریم کورٹ دا فیصلے پزد دا نظر ثانی اپیل تا پا سپریم کورٹ کے بیا کتن کی گی اور دا عدالت وڑان دے فیصلہ ہم دا اولس پا وڑان دے دا. مولانا فضل الرحمان اولسی غونډه ته خپل وینا کې ویل چې د پاکستان اولس د سپریم کورټ د فیصلې خلاف خپل رائے ورکړې ده.
پاکستان کی عوامی عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور کسی قیمت پر ہمیں ایسا کوئی فیصلہ قبول.
مولانا فضل الرحمان وای اولس د سپریم کورٹ د آسیا بی بی پاړه ورکړې فیصله رد کړې ده او دا صحیح فیصله ورته د منلو وړ نه ده چې د نړیوال فشار د لاندې کول شي. بل په لوتره زیارت پورز د پنجاب صوبې سرخار لاهور په یو ځای عدالت کې د عبدالله ملک په نوم یو تن لخوا د مذهبي ډلې تحریک یاله بیگ د مشرانو په ضد د مقدمه په درج کولو کې د ناکامۍ په سر د پولیس په ضد د مقدمه اورونه شوې ده. دغه تن دریځ لري چې د مذهبي ډلې مشرانو خادم حسین رضوي، اشرف جلالي او نورو مذهبي مشرانو د اعلی عدلیه او پوست په ضد د بغاوت خبرې کړې دي، خو پولیس د دوی په ضد څه کاروایی نه ده کړې. ایڈیشنل سیشن جج محمد احمد خان کھرل د عبداللہ ملک نومیتن خواص د اورون لپاره منظور کړی دی او د لاهور سیول لائنز تاړي ایس ایچ او د نومبر په 14 نیټه عدالت ته راغوخته دی.
او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې د ازل زموږ همکار مختار خلیل صاحب یو مطلب ته کتنه کړې ده چې په نیوز ویک کې خپور شوی دی.
د توهین رسالت په جرم کې د لاهور های کورټ لخوا د 500 مجرمه ګرځولې شوی او د سپریم کورټ لخوا د لاهور های کورټ د فیصلې د رد کولو وروسته 500 نه د خوشی کړې شوی عیسائی زنانه آسیا بی بی او د هغې مستقبل نن سبا پاکستان کې تقریبا د هر محفل او غونډې موجوده. د آسیا بی بی د خوشی کولو او د دې د آئنده جون په موضوع د غربي ملکونو په اخبارونو او مجلو کې هم برابر رپورټونه او تجزیه خوريږي. نن د امریکای په مشهور هفتیز میگزین نیوز ویک کې د آسیا بی بی په حق له یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د توهین رسالت په جرم کې جیل کې بندیوانه پاکستانی عیسائی زنانه آسیا بی بی خوشی کړې شوې ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې عیسائی زنانه آسیا بی بی 9 کال وړاندې د پیغمبر اسلام د سپکاوي کولو په جرم کې جیل ته لیږل شوی وه، خو د پاکستان سپریم کورټ د خپلې یوې فیصلې تر مخه دا اوس بری کړې ده. مضمون لیکي چې آسیا بی بی د 500 بچو مور ده او د پنجاب صوبې د شیخوپوره په یو کلی کې پټو کې مزدوري کوله. دې سره چې نورو کومو خود کار کولو هغه مسلمانانې وي او هغوی سره په څه خبره د تو ګواښ راپورته کېدو وروسته دغو مسلمانانو خودو په آسیا بی بی د پیغمبر اسلام د سپکاوي تور ولګولو. نیوز ویک لیکي چې د آسیا بی بی د 500 سزا د لاندې عدالت نه د لاهور های کورټه پورې برقراره اوساتلې شوه، خو د لاهور های کورټ د فیصلې خلاف سپریم کورټ د آسیا بی بی عرضی په کال 2014 کې د سماعت لپاره منظوره کا. تر څلورو کالو پورې د دې عرضی د سماعت کولو وروسته سپریم کورټ تیره هفته آسیا بی بی بری کړله. د آسیا بی بی وکیل سیف الملک د چهارشنبه په ورځ د فرانس خبر رسانی ایجنسی AFP ته ویل دي چې هغه خوشی کړی شوی ده او مال خبر را کړی شوی دی چې هغه دا وخت په هوایی جهاز کې بره په هوا کې ده. خدا نه ده معلومه چې د دې هوایی جهاز به په کوم ملک کې کوزیږي. نیوز ویک لیکي چې آسیا بی بی خپل جرم چری هم نه دی منلی او د لومبۍ ورځې نه دا بیانو چې په ما خپلو ملګرو مزدورانو مسلمانانو ښځو د دروغو تور پورې کړی دی، ځکه چې ما د هغوی په کټوري اوبه څکلې وي او هغوی په دې خفه وي چې ما ورله کټورې پلیت کو. د آسیا بی بی مقدمه د ملک دننه او بهر متنازعه وه. په ملک کې مذهبي ډلې نن هم د دې د 500 غوښتنه کوي. نیوز ویک لیکي چې د پنجاب یو پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم د آسیا بی بی په حق کې د بیان ورکولو په سر د خپل ګنمین د لاسه وجلې شوی و. دغه شان د هغه وخت د کمشمیره فرقو یو عیسائی وفاقي وزیر شاباز بټي هم د آسیا بی بی په مرسته کولو قتل کړی شوی و. د شاباز بټي د قتل ذمواري تحریک طالبان پاکستان اخستې ده. نیوز ویک لیکي چې د آسیا بی بی د بری کېدو د فیصلې خلاف ګرد پاکستان کې مذهبي ډلو سخت مظاهره وکړي او مال حالت زخم ډیر نقصان ورسولو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون قام تخپل خطاب کې په دې مظاهرو خفګان ښکارا کړو. دوی چې د آسیا بی بی د فیصلې خلاف تقریرونو کې د ججانو د قتلولو او فوج ته د خپل مشر خلاف د بغاوت کولو خبرې شوې دي او دا قسم خبرې صرف د پاکستان دشمنان کولی شي. د آسیا بی بی وکیل سیف الملک هم تیر خالی د ملک تختیدلی او هالینډ ته رسیدلی دی. د یورپی پارلیمنت صدر انټونیا تاجانی خپل ټویټ پیغام کې ویلی دی چې آسیا بی بی د جیل نه وتی ده او دا وخت په یو محفوظ ځای کې ده. د نن یو ورځ وړاندې د اټلی او سفارتکار خپل ټویټ پیغام کې د پاکستان حاکمانو ته ټینګه وینا کړې ده چې سمدستی دي د آسیا بی بی د دې د خاوند او د ټولو بچو سفری دستاویزات تیار کړي. د اټلی وزیر اعظم میتیو سالوینی خپل ملک ته د خارجي کډوالو درانننوتو سخت مخالف دی، خو ده هم ویلي دي چې دی به د آسیا بی بی په حفاظت سره د جون تیرولو دپاره هر ممکن اقدام کوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. Twitter @voadiva.
او اوس برا شو د افغانستان په اړه یو ریپورت ته. لکه څنګه چې مخکې هم په ریپورټونو کې خبرونه کې ویل شي وو، داسې پتیل شوې ده چې نن د جمعې په ورځ د روس په سرخار مسکو کې د افغانستان د کشالې په اړه یو نړیواله غونډه ترسره شي. په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم ګډون ولري او د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي به هم پکې وي. او په همدې وخت کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکې خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، اماراتو او قطر ته په دوري باندې تللی دی. نور جزئیات به یې په دې رپورت کې له کاکړ څخه وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له نن څخه بیا د نومبر تر شلمې نیټې پورې افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات او قطر ته سفرونه وکړي چې مخه له افغان طالبانو سره د سولې خبري ګړندۍ کول دي. شاغلی خلیلزاد په افغانستان کې ولس کلنې جګړې د ختمولو په هڅو کې تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره لیدکاته کړی وو. طالبانو هم د دې خبري پخلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې وسیمه ته په خپل ورستي سفر کې شاغلی خلیلزاد د افغانستان په حکومت او طالبانو ژغ کړی و چې با اختیار ډلې دي د خبرو اترو لپاره منظمې کی او دا چې دواړه خواوې دی په سم لور اقدامات وکړي. بیان زیاتوي امریکا په افغانستان کې داسې سیاسي جوړجاړي ته ژمنه ده چې په نتیجه کې یې جنگ او امریکا او نورې نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ ختم سي. طالبان د امریکا ملاتړ لرونکي کابل حکومت سره په جګړه اخته دي چې بیرته سخت اسلامي قوانین پر ځای کړي. دوی په ستراتیژیکي ولایتونو کې خپل بریدونه هم زیات کړي دي. د طالبانو یو چارواکي د قطر په پلازمینه دوحه کې تر سره سوي ملاقات ورسته ویلي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه غوښتي چې د شپږو میاشتو اوربند اعلان کړي. په بدل کې طالبان غواړي چې افغان حکومت د دوی زنداني وسلوال خوشي کړي او له افغان ځواکونو سره وژه په وژه جنگي دونکي بهرنۍ قواوې استقلال سي. د اکتوبر په میاشت کې د خلیلزاد د سفر په اړه په کابل کې د امریکا سفارت په خپل بیان کې له طالبانو سره د ملاقات په خلای نه دی کړی. بلې لور د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ کوي او خپل بشپړ رول لوبوي. د ده په وینا امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي په پروسه کې د پاکستان د ملاتړ ستاینه هم کوي.
زلمی خلیلزاد صاحب وو ایک دفعه یہاں سے ہو کر گئے ہیں اور ان قریب پھر آئیں گے تو وہ پیش رفت بھی آگے بڑھ رہی ہے.
هغه وای شاغلی زلمی خلیلزاد یواری مخ کې هم دلته راغلی وو او ډیر ضربه بیا راسی او په دې اړه پر مختګ روان دی. نوموړي زیاته کړه له افغانستان سره په اړیکو کې هم شوالی را روان دی او د سولې په اړه کابل هم اړوند ګامونه اخلي.
صدر اشرف غنی صاحب نے اپنا ایک ایک ایڈوائزری کاؤنسل انہوں نے نامزد کر دی ہے جو ریچ آؤٹ کرے گی اور طالبان کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھانے میں وہ ان کی معاونت اور ان کی مدد کرے گی۔
شاہ محمود قریشی وای صدر اشرف غنی خپل یو مشاورتی شورا ټاکلې چې له طالبانو سره په خبرو کې به د هغه مرسته کوي۔ نن د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د سولې په اړه یو غونډه د روسیې په پلازمینه مسکو کې کیږي۔ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخاروف د پنځشنبه پر ورځ ویلي دغه غونډه کې به د طالبانو په ګډون له 12 هیوادونو څخه استازي برخه اخلي۔ ویاندی ویلي د غونډې هدف داسې چاپیریال غوره کول دي چې په دوه اړخیزه او ګډ اړخیزه کچه د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ستونزې د هواري لاره برابره کړل سي۔ دغه غونډه کې به د امریکا او افغانستان استازي هم برخه اخلي۔ طالبانو ویلي د قطر له دفتر څخه به 15 کسیزه پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي۔
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده۔ که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ۔ پته یې دا voadiwanews.com۔ هیر یې نه کړئ۔
یو تازه څېړنه وایي د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښو وروسته چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد کومې جګړې پیل کړې دي، تر دې دمه له عملې په عراق، افغانستان او پاکستان کې 15,000 کسان وژل شوي دي. په دې وژل شویو کسانو کې غیر پوځي وګړي، توندلاري، ځایي پوځي او پولیس سرتیري او د امریکا او متحدینو عسکري هم شامل دي. دغه څېړنه د براون یونیورسټي هغه پروجیکټ کړی چې د جنگ بای نومیږي. جزئیات په یې له محمد عالمگیر واورو.
د یو نوې تحقیقي رپورټ تر مخه په امریکا د 11 سپتمبر ترهګر بریدون وروسته د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې په عراق، افغانستان او پاکستان کې تر 15,000 پورې کسان پر تشدد کاروایانو کې وژل شوي. د امریکا براون یونیورسټي نړیوال او اولسي چارو لپاره واټسن مرکز لخوا جاری دی رپورټ کې د عادي اولس مرګ جوبلا 3,80,000 نه واخله تر 15,000 پورې یاد شوي او تحقیق کوونکي قانع دي چې اصل شمیره دې څخه هم زیاته ده. بیان وایي د ترهګرۍ پر ضد روانه نړیواله مبارزه د امریکایي اولس، میډیا او سیاست مدارانو په پام کې ډیره نه راځي، خو د مرګ جوبلې زیاتوالي نه اندازه کیږي چې د سړېدو پر ځای دا جګړه وخت سره سره ګرمیږي. د براون یونیورسټي په دې تحقیق کې یاد مرګ جوبله کې د عراق، پاکستان او افغانستان اولس، فوجیان، پولیس او یاغیانو په شمول ائتلافي ځواکونو ته اوړېدلې ځاني تلفات هم شامل دي. د رپورټ لیکواله میرمن نیتا کرافورد وای شک لري چې د امریکني او ځایي امنیتي چارواکو لخوا د ترهګرۍ او د تندروي په نوم وژل شوي زیاتره کسان عادي ولس وو. دا زیاتوي د جنگ ښکار ټول کسانو اصل شمیره معلومول د چا د وس کار نه دی. د تحقیقي رپورټ تر مخه د 1,02,202 نه واخله تر 2,04,515 پورې کسان په عراق کې، 38,04,080 په افغانستان او 23,302 په پاکستان کې وجلی شوي. په رپورټ کې د جنگ د لاسه جوړ وجوهاتو کې د بڑو کسانو شمیره نه دی یاده. د کال 2001 نه واخله تر کال 2013 پورې په افغانستان کې ټول ځاني تلفاتو شمیره 1,08,000 یادیږي چې پکې افغان امنیتی سرتیری، مخالف وسلوال او عادي ولس شامل دي. د غشمیره کې شپږ زره درې سوه څلور دېرش امریکني فوجیان هم شامل دي. هم دې موده کې 15,500 پورې کسان د افغانستان گاونډي پاکستان کې هم وجلی شوي چې پکې لسکم سل امریکا لپاره کار کوونکي، 9,000 پورې امنیتي سرتیری او 30,000 پورې عادي خلک شامل دي. که څه هم پاکستان کې په تیره موده کې مرګ جوب لکې 80% کموالی راغلی، خو افغانستان کې د تشدد لړۍ د وړاندې په پرتله ډېره زیاته شوې او په تیرو 12 کالو کې کال 2018 له ټولو خونړۍ ثابت شوی. رپورټ وایي د روان جنگ د لاسه د خلکو بې کوره کېدل هم یو غټه ستونزه ده تحقیق د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره ادارې یو این ایچ سی آر رپورټونو ته په اشاره سره وایي افغانستان کې خالی په کال 2019 کې 2.6 میلیونه خلک په کډه مجبور شوي، 1.3 میلیونه خلک په هیواد دننه بې کوره شوي او 0.33 میلیونه په نور هیوادونو کې پناه اغستو باندې مجبور شوي. پاکستان کې دا شمیره ټول اټاله د 0.8 میلیونه خلکو ده چې پکې 0.13 په کډه مجبور شوي، 0.15 په کور دننه بې کوره او 0.08 میلیونه په نورو ملکونو کې پناه اغستلو والا کسانو ده. عراق کې دا کل شمیره 3.15 میلیونه او شام کې 2.6 میلیونه خلک یادیږي. رپورٹ لیکي دې کډوالو په ټوله منطقه بوج اچولی. رپورٹ په اخر کې لیکي دا شمیره تیر 19 کالو راهسې روان جنگ کې د اولس د کړمو په اړه په وړو کې د مالګې برابر ده. خو د پیښو په رپورٹ کولو کې شفافیت کیدلی شي چې د احتساب او غوره تګلارې سبب وګرځي.
قدر منو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د دې سات خبری خبرونه پای ته رسیږي. خو مخکې لغه چې د پای شی بیره ورسیږي، تاسو ته یو ځل بیا د دې سات مهم او هم رپورټونه او خبرونه چې دي تاسو ته برته وړاندې کیږي. په لنډه توګه تمه ده چې نن د جمعې په ورځ د روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان د کشالۍ په اړه یو نړیواله غونډه وشي او په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي او د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی هم شامل وي. او په همدې حال کې د امریکې خارجه وزارت اعلان کړی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکې خاص استازی زلمی خلیزاد یو ځل بیا د افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات او قطر دوره کوي او هدف یې دا وي چې له افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته لاره پرانیزي. بل پلو د یو تازه څیړنې له مخې چې نتایج د زیارت په ورځ خپاره شول، د 2001 کال د سپتمبر د 11 تاریخ له ترهګریزو بې پیښو وروسته چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد کومه جګړه پیل کړې ده، تر دې دمه له عملی په عراق، افغانستان او پاکستان کې له 5 لاکو زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د آسیا بیبي د هیواد څخه د وتلو خبرونو کې هیڅ صداقت نشته او آسیا بیبي له ملک نه بهر نه ده وتلې. د مذهب د سپکاوي په تور د تیرو 8 کالونه بندي سوی آسیا بیبي په پاکستان کې بندي وه او یوې سیمه ایزې محکمې ورته د مرګ سزا اورولې وه، خو وروسته سترې محکمې هغه بری وزمه اعلان کړه. هغه د شروع یا چهارشنبې په ماښام له بنده خوشې شوه او اسلام آباد ته ولېږدول شوه. د زیارت په ورځ زرګونو انتهایي پسندانو د آسیا بیبي د راخوشي کېدو په ضد په کراچي ښار کې مظاهره وکړه. د بنگلاديش انتخاباتو کمیشن د زیارت پر ورځ اعلان وکړ چې د هغه هیواد راتلونکي انتخابات به د دسمبر پر 23 نیټې ترسره شي. د انتخاباتو تاریخ په داسې حال کې اعلان شو چې د حکومت د مخالف ګوند مشر خالد ازیا لا په زندان کې ده. د بنگلاديش انتخاباتو د کمیشن مشر د ټي وی له لارې بیان ورکړ او ویل چې د پرامنو انتخاباتو د لپاره ټول آمادګۍ نیول شوې دي. او روسي خبردار چې پس لغه چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د دې هیواد لوی سرکاري وکیل جف سیشنز له دندې لري کړ، دا ویره هم پیدا شوه چې اسینا صدر ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې د روس د لاسوند د چیرډلو د کمیټې مشر رابرټ مولر هم له دندې لري کړی، خو د دې شی په مقابل کې اوس مظاهره پیل شوې دي. دا او د دې ساعت مهم رپورټونه او خبرونه از مونږه خبرونه هم پام دی ځای پای ته رسیدو. په څو شیبو کې به پام دی چپو د مشال رادیو خبرونه پیل شي. تاسو ته خبر از غواړم او تر بیا مو په پاک خدای سپارم.